السلام علیکم او ستړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2018 کال د نومبر د میاشتې 23 منیټه ده. مليها میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام تاندې هیلې لرو. فاول خبرونه له شاهین بنیرینا.
ستړم شهروم بيد دي وخت مهم خبرونه. پېښور هاي کورټ وفاقي حکومت تامر کړی دی چې له هیوادا د ترکی استادانو د وستلو عمل ودري. پاکستان د چرشنبه په ورځ په رسمي ډول اعلان وکړ چې د هیواد جګپوړی ډیپلوماټ به په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس کې برخه اخلي. او د ترکی په جنوبي ښار ادانه کې نن د یوې حکومتي ودانۍ مخې ته موټر بم چاودنې لږ تر لږه 2 تنه وجلي او 14 نورې ټپیان کړي. د خبرونو تفصیل. پېښور های کورټ وفاقي حکومت تا امر کړی دی چې له هیواده د ترکی استادانو د وستلو عمل ودري. پرون په پېښور های کورټ کې په جسټس یحیی اپریدی او جسټس اکرام الله مشتمل دوتنی بینچ له مرکزی حکومت جواب وغوښته چې ولې دا استادان له هیواده وستل کیږي. بل خاطر مازیګر د پېښور په پاک ترک سکول کې د ترکی استادانو په اعزاز کې یوه دستور هم وشوه. په دغه موقعه د یاد سکول یو ترکی استاد مشال ریډیو ته وویل:
We are leaving our heart here. My body is leaving from Pakistan, but my heart is with them, inshallah.
مونږ دلته خپل زړونه د خپل زدکونکو او د هغوی د مور پلار سره پریږدو. زما وجود به له پاکستان زی، خو زما زړه به هم دلته وي. ځنی مینلی او پلرونه عدالت ته تللی وو او عدالت د سټی اډر ورکړی دی، خو زه نه پوهیږم چې دا رقم خبرې به تر کومې روانې وي.
د پاک ترک سکولونو انتظامی مشرانو د پېښور های کورټ د امر ستاینه کړې ده، خو زیاتر ترکی استادانو له پاکستانه د وتلو تیاری نیولې دي. پاکستان د چرشنبه په ورځ په رسمي ډول اعلان وکړ چې دغه هیواد جګپوړی ډیپلوماټ به په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په کانفرنس کې برخه اخلي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان وکاس سوراب پرون ویل اسلام آباد تایید کړه چې په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم جګپوړی سلاکار سرتاج عزیز به د ډسمبر په 3 او 4 د آسیا زلپ کانفرنس کې ګډون کوي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد عدالت 15 تنو ته د 2 عیسویانو د وجلو په جرم کې د مرګ سزا ورولې ده. شهزاد مسیح او شامه بیبي په 2014 کال کې په پنجاب کې د یوې ډلې له لوري اسلام ته د سپکاوي په تور ووهل شو او بیا د قهرجنو برید کوونکو له لوري د خښتو په بټه کې وسوځول شو. د ترهګرۍ ضد محکمې په لاهور کې پرون هم داراز 8 تنه نور د دې پیښې په تړاو 2 وکاله په بند محکوم کړو او نور 93 تنه د مقدمې نه بری کړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پېښور په حیات آباد کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د سیف حیات آباد د پروژې پرانسته کړې ده. پرون په دغه موقع یوې دستوري ته د وینا په وخت وزیر اعلی وویل دغه حکومت پېښور د هر رقم جرمونو نه پاک لیده غواړي. د سیف یا خوندي حیات آباد د پروژې په اړه د پېښور ناظم محمد عاصم وایي:
پېښور لپاره بل پروجیکټ هم دی، سیف پېښور هغه هم روان دی، خو دې ځای شروعات وکړو. او دې ځای لپاره سیف حیات آباد پروجیکټ دی، همدغه سیټي پېټرول ښار لپاره دی. دې ځای کوم پولیس موبایل دی، سیټي پېټرول والا، هغه به د دې راتلو سره فارغ شي، دا منځ کې ډیپیوټ شي.
دې پروژه کې د پی ډی ای یا د پېښور د پرمختیایي ادارې د شخصي امنیتي کمپنۍ ساتونکي ګمارل شوي دي چې د پولیسو سره به په شریکه کار کوي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي دي پاکستان او یو این ایچ سی آر په دې رضا شوي دي چې د ژمي په موسم کې لاغه هیواده د افغان کډوالو د ایسترو لړۍ ودري. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویان نادر فرهاد په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي:
د پاکستان دولت لخوا په یو درې اړخیز مجلس کې تقریبا یو میاشت دوه میاشت مخکې په جنیف کې د افغانستان دولت، د پاکستان دولت او د یونیسیا لخوا وشو. په دې مجلس کې د پاکستان دولت لخوا نه دا پروګرام زندیدل یو پیشنهاد د هغوی لخوا نه و. نو د یونیسیا ځکه چې مخکې ویل امکانات هم محدود وو، ځکه نو دا پیشنهاد د پاکستان لخوا یونیسیا ته منظور شو، یعنی یونیسیا هم دا ومنله.
نوموړي زیاته کړه افغان حکومت لا تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي خبرداري ورکړی دی چې کچری په ایران یو ځل بیا بندیزونه ولګول شو نو هیواد به خپل رد عمل ښایي. پرون په تهران کې یوې دستوري ته په خپله وینا کې نوموړي وویل چې نوي بندیزونه به د ایران او مغربي هیوادونو ترمنځ د شوي لوزنامې نه سرغړونه. خامنائي دا خبرې د امریکا د استازو په جرګه کې تیره اونۍ د هغه رایې په رد عمل کې کړي دي چې پکې ویل شوي وو چې په ایران دا بندیزونه باید د لوزنامې نه د وړاندې مودې پورې وغځول شي. دا قانون سازي د کال تر پایه پورې د سینټ او ولسمشر اوباما منظورۍ ته اړتیا لري. د ترکیې په جنوبي ښار ادانه کې نن د یوې حکومتي ودانۍ مخې ته موټر بم چاودنې لږ تر لږه دوه تنه وژلي او شپاړس نورې ټپیان کړي دي. دا ادانه والی محمود دمرتاس انادولیا دولتي خبري ایجنسی ته ویلي چې دا ښایي ځانوژونکي حمله وي چې یوې ښځې به ترسره کړي. دمرتاس وویل چاودنه د ده د دفتر دروازې ته نږدې شوې ده. د اروپایي ټولنې د چارو لپاره د ترکیې وزیر عمر چیلک دغه چاودنه یوه ترهګرۍ او برید بللی دی. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. او ایران د اسرائیل دا تورنه بې بنسټه بللی دي چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو شمیر غړي د ملکي الوتکو له لارې د لبنان حزب الله ډلې ته وسلې لیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیال استازي غلام حسین دهخانی پرون وویل په لیک کې یو ځل بیا یو لړ بې بنیاده تورونه پرته له کوم دلیله زما پر هیواد د عادت له مخې لګول شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي دانی دانون دا تورونه د سې شنبې په ورځ په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړی وو. دغه د مشال لیډو د یو خبرونه اوس د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ لس پیسې غستل کیږي او په 100 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 122 روپۍ او یا پیسې او په 133 روپۍ سلويخ پیسې. یو یورو په 114 روپۍ او یا پیسې او په 114 روپۍ شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 90 روپۍ لس پیسې او په 90 روپۍ 13 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ سلويخ پیسې او په 90 روپۍ لس پیسې. او یو افغاني په یورو روپۍ 55 پیسې او په یو روپۍ 55 پیسې. او 208 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 204 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې وریځي خریفي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 10، بنو کې 40 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل او د کرنسو به یاد موسم حال مولا سراج ظهیر اوریدل. په خبرونه کې به ووره پیښور هایکورټ له وفاقي حکومت نه پاک ترک سکولونو د ترکی استادانو د وستلو په اړه وضاحت غوښتل. په پاک ترک سکولونو کې د زده کوونکو پلرونه سوای
خدا وای چې دا خو تعلیمی ادارې دي، دا خو سیاست نه ده. زما خپل بچی دلته کې سبق وای. آی خلکو په خپلې باندې آیا نه پورې ګولین پیژني نه چې ګولین دې سو دی خلکو ولا نه د ګولین تعلیم ورکړي دي.
د پیښور په حیات آباد کې د جرمونو مخنیوي لپاره سیف حیات آباد پروژا پیل شوی. آیا دا به د ښار نورو علاقو ته هم غزول کیږي؟
د لپاره سیف حیات آباد پروجیکټ دی. دغه سیټي پیټرول ښار لپاره کوم پولیس موبایل دی سیټي پیټرول والا هغه به د ډیر اتلو سره فارغ شي دا منځ کې ډیپیوټ شي.
اونیز خبرونه تاندهی لیکه بعد صوبای اسمبلی د غړي نجما شاهین سره په صوبا کې د خصو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه خبرې واوري. نور رپورٹونه هم لرو لمشال ریڈیو سروس سے. تاسو د مشال ریڈیو خبرونه ته غوږی. د پېښور هایکورټ په چیف په جسټس یحیی افریدی او جسټس اکرام الله باندې مشتمل دوه تنی بنچ تیر ورځ مرکزی حکومت ته د ملک نه د ترک استادانو د وستلو د عمل او درولو امر کړی دی او د داخله چارو مرکزی وزارت نه وضاحتي جواب غوښتلی دی چې ولې دا استادان د هیواد نه وستل کیږي. خو بل اړخته هم تیر مازیګر د پېښور په پاک ترک سکول کې د ترک استادانو لپاره یو الوداعی غونډه وشوه او په دغه مهال د یاد سکول
ترک مشرانو مشال ریډیو ته ویل چې د پېښور های کورټ د امر د ستاینې وړ دی، خو زیاتره ترک استادانو د پاکستان نه د وتلو تیاری نیولې دی او ډېر یې د ترکی پر ځای نورو هیوادونو ته روان دي. نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
د پاک ترک پېښور د سکول ډایریکټر الهان مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور های کورټ د امر د ستاینې وړ دی، خو د وړاندې نه په دغه سکولونو کې ترکی استادانو د هیواد نه وتل پیل کړی دي، خو زیاتره ترکی استادان ترکی ته نه بلکې نورو هیوادونو ته روان دي.
وی آر لیوینګ اور هارت هیر، مای بډی از لیوینګ فرام پاکستان بټ مای هارت از وذ دم ان شاء الله.
مونږ دلته خپل زړونه د خپل زده کوونکو او د هغوی د مور پلار سره پریږدو. زما وجود به له پاکستان زی، خو زما زړه به هم دلته وي. ځنی مین او پلرونه عدالت ته تللی وو او عدالت د سټی اډر ورکړی دی، خو زه نه پوهیږم چې دا رقم خبرې به تر کومې روانې وي. زموږ استادانو د وړاندې نه وتل پیل کړی دي. زه به هم د اتوار په ورځ ځم، خو زه ترکی ته نه ځم او افریقایي هیواد تنزانیې ته ځم. د پېښور د پاک ترک سکول د پرنسپل سردال نمی پوښتنه وکړه چې آیا تاسو ترکی ته د تلو تیاری نیولې دی که بل کوم هیواد ته؟ نو نوموړي د پېښور های کورټ د تازه امر په رڼا کې دلته د پاتې کېدلو هیله څرګنده کړه.
We have been serving Pakistan last 21 years. It is not clear where we are going. Today there was a court stay order. Till sometime we wish to stay here.
په دغه محل د پاک ترک خوانزي ماشومانو او د زدکونکو میندو او پلرونو له پاکستانه د ترکی استادانو د وستلو په اړه سخت خپګان څرګند کړو.
زمانم ډاکټر محمد زبیر ظاهر دی او زه دا وایم چې دا ډیر غټ زیاتې شروع دی، خو نه دا خلک کیسه ګناشته نه دا دهشتګرد دی. انټرنیشنل قوانین دا دي چې به یو کس باندې تلیګیشن ولګي هغه پروف کا. نو مو خدا وایي چې دا خو تعلیمي ادارې دي، دا خو سیاست نه دی. زما خپل بچی دلته کې سبق وایي. آی خلکو په خولې باندې آیا پوری گولین پی جنی نه چ گولین دے سو دی خلکو ول نه د گولین تعلیم ور کڑے دے نی ول د بل چا ور کڑے دے دی خلکو ور ته خالی د اسلام او ماڈرن ایجوکیشن ماڈرن اسلام هر یو شی ور ته خوله دے. نو مونږ هم د کو چ الک تعلیم او سیاست دا بیل بیل دی.
زمانم حسنین دے او ز کلاس 6 کې یما د زمونږ ترکیش ټیچران چ لاړل ز په دې باندې ډیر خپه یما او ز لانا د دوا کومه چاغه مونږ له واپس راشي. هغه به مونږ له ډیر خټي چیم کولو لکه مونږ له به د سټیم کولو لکه مونږ خپل بچو او خپل لکه از مونږ پیرنټس او مونږ خپل بچو ډیر خټي چیم بیراته کولو.
که څه هم ترکی استادانو د پاکستان نه د وتلو لپاره تیاری نیولې دي، خو پېښور های کورټ تیر ورځ وفاقي حکومت ته د ترک استادانو د وستلو عمل د زندولو امر ورکړی دی او د وفاقي حکومت نه جواب طلب کړی دی چې دغه استادانو د وستلو په اړه دی عدالت ته د دې خبري وضاحت وکړي چې ولی د ترکی استادان له هیواده وستل کیږي او د دغه مقدمه را روانه او روانه به د دسمبر په لومړۍ نیټه ترسره کیږي.
دا وو غلام غوث، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې تیر ورځ د هند او پاکستان پر لانجمنه پوله تاوتریخوالی روان وو، د دواړو هیوادونو سرکاري رسنو او امنیتي ادارو ویلي چې د ګوله بارۍ په نتیجه کې د ولسي وګړو ترڅنګ امنیتي سرتېري وژل شوي او ژوبل شوي دي. بلخوا تیر ماښام د پاکستان خارجه دفتر په دغه هیواد کې د هند سفیر رابللی او په دې اړه ورته احتجاج ریکارډ کړی دی. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه چې د سارک ډایریکټر جنرال ډاکټر محمد فیصل په اسلام آباد کې د هند ډیپټی های کمشنر جی پی سنگھ ته پاکستان او هند ترمنځ په لائن آف کنټرول د هند پوز لخوا د کال 2003 د ډسپندې خلاف ورزي په اړه خپل احتجاج ریکارډ کړی او مرګ جوب لای غندلې ده. خبر پانی زیاتوي چې ښاغلی محمد فیصل وویل چې اولسي وګړي آبادی کلی امبولانس په نخښه کول نه صرف د غندنې وړ دي، بلکې د انساني وقار سره هم نه ښایي. د سارک ډایریکټر جنرال دا هم اویل باید چې هند د کال 2003 د رسپندې معاهدې ته درناوی وکړي او په لائن آف کنټرول موسسه خلاف ورزیانو د پلټنې وکړي. یاد دي چې تېره ورځ د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په نیلم سیمه کې هندي پوست یو مسافر بس په نښه کړی و چې پکې لس اولسي وګړي وژل شوي او 14 جوبل شوي وو. د پاکستان پوز مطبوعات څنګه آی ایس پی آر ویلي وو چې هندي پوز امبولانس هم په نخښه کړی وو. پوز دا هم ویلي وو چې هم تیره ورځ په لاین آف کنټرول د پاکستان درې پوزیان او د هند شپږ پوزیان وژل شوي وو. بلخوا پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې تېره شپه د راولپنډي په جنرل هډ کوارټر کې یو خصوصي غونډې مشري کولو په وخت د پاکستان پوز مشر ویلي دي چې د بېګنا ولس وژل نه صرف غیر مسلکي بلکې ناقابله قبول هم دي. آرمی چیف دا هم ویلي دي چې د څه قسمه خلاف ورزي به مؤثره جواب ورکړی کیږي. له دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په نیلم سیمه کې د لس اولسي وګړو په وژنو خفګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند ته د حالاتو د سنگینې ادراک نشته. وزیر اعظم هاوس نه جاري شوې خبر پاڼه د وزیر اعظم نواز شریف په حواله وایي چې یو ذمېوار ملک هم امبولانس نخښه کولو اجازت په ور نه کړي. هند په حقیقت کې د کشمیر مسلې نه د نړیوالې ورورولې پام لرې کول غواړي. د هند د خارجه چارو وزارت ویان وکاس سواروپ د خپل ټویټر اکاونټ د لارې یو پیغام کې ویلي دي چې د پاکستان ډیپټي های کمشنر یې غوښتې او لائن آف کنٹرول یې د ډسبندې د مسلسل خلاف ورزي د هندي پوځیانو په وژنې او د یو هندي پوځ مړې مسخ کولو په اړه یې ورته خپل احتجاج ثبت کړی دی. د هند د انګریزي ژبې د هندو ویب پاڼې تر مخه چې په لائن آف کنټرول د درې پوځیانو بیا په مچھل سیکټر د یو هندي پوځي جسد مسخ کېدونه پس هندي ځواکونو په لائن آف کنټرول په پاکستاني پوسټونو تیر سهار 9 بجې ډزې شروع کړې وې. هند تور لګوي چې د مړي په مسخ کېدو کې د پاکستان لاس دی خو پاکستان دا تور ردوي او وایي چې د پاکستان پوسټ په مسلکي توګه غیر اخلاقي او په غیر مسلکي حل سلو کې ککړ نه دی او نه د داسې قسمه اقدام حمایت کوي. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر د آفتونو سره د مبارزې ریاستي ادارې په وینا چې سخ کال په لائن آف کنټرول د هندي پوسټ په ډزو کې 38 کسان وژل شوي او 108 ژوبل شوي دي. واضح دي چې پاکستان او هند ترمنځ اړیکې د 13 سپتمبر په 13 نیټه د هند تر واک لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې په پوځي هډ کوارټر برید وروسته د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. دواړه ملکونو هم د تاوتریخوالي له وجې په ځینې سفارتکارانو د جلسې تورونه هم لګولي دي او د خپل ملکونو نه یې ویستي هم دي. پاکستان او هند وخت په وخت په یو بل د ډسپندې د معاهدې د خلاف ورزي تورونه لګوي.
دا مشال ریډیو ده.
تیره ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پیښور په حیات آباد کې د جرمونو د مخنیوي په غرض د سیف یا خوندی حیات آباد په نوم د پروژې پرانسته وکړه. په دغه پروژه کې د پی ډی ای یا د پیښور د پرمختیا ادارې د شخصي امنیتي کمپنۍ ساتونکي ګمارل شوي دي چې له پولیسو سره به په ګډه کار کوي. بلخوا د پیښور ضلعي انتظامیه وایي چې دا ډول پروژې به د ښار په نورو برخو کې هم پیلوي. له پیښوره د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی رپورټ اورو.
د سیف یا خوندی حیات آباد پروژې د پرانستې دستورې ته وزیر الله پرویز خټک وویل چې د دوی حکومت ټوله خیبر پختونخوا او په خاصه توګه پیښور ښار له هر ډول جرمونو پاک لیدل غواړي او د دې لپاره یې د صوبې د پولیسو اداره کې ډېر اصلاحات هم کړي دي. د خوندی حیات آباد پروژې په اړه د پیښور ناظم محمد عاصم مشال رډیو ته وویل چې دا ګام یې د جرمونو د مخې نیولو په غرض اخیستی دی او د ښار په نورو برخو کې به هم دا ډول پروژې ډېر زر پیل کړي.
پیښور لپاره بیل پروجیکټ هم دی سیف پیښور، هغه هم روان دی خو دې ځای شروعات وکړه او دې ځای لپاره سیف حیات آباد پروجیکټ دی. دغه سیټي پیټرول ښار لپاره دی، دې ځای کوم پولیس موبایل دی سیټي پیټرول والا، هغه به د دې راتلو سره فارغ شي، دا به منځ کې ډیفیوز شي.
خوندی حیات آباد پروژې لپاره د امنیتی ځواکونو 250 ریټایرډ کسان ګمارل شوي دي چې په موټر سایکلو او گاډو باندې د حیات آباد په لارو کوڅو کې گشت کوي. د پیښور د پولیسو مشر سی سی پی او طاهر خان وایي چې دا ساتونکي به د پولیس سره په ګډه کار کوي.
دوی چې کوم ګارډز اغشتي دي نو دا عسکري ګارډز نه دوی اغشتي دي او زیات تر کې دي نو ریټایرډ آرم فورسز والا، ریټایرډ پولیس مین، ریټایرډ آرمی، دوی سره به دوی چې کوم پک اپس دي هغه سره به د پولیس هم شمولیت پی پاره کې او وایرلس کنیکټیویټي کمیونیکیشن هم د پولیس او د دوی سره مشترک وي. نو کلم چې پیټرولینګ زیاتیږي، د لا انفورسمنت پرزنس زیاتیږي، نو هغه سره په کرایم کې کمیم راځي او خلکو ته هم یو سنس آف سکیورټی ملاوي.
لدې پروژې سوره جوړان دی پیښور کې د سیټي پیټرول په نوم د ګرځند د پولیس یو نوې څانګه خلاصه کړې شو چې یې ګاډي په نوې ټکنالوژي سمبال دي او د جرمونو پیښو ته د سمدستي جواب ورکولو ترڅنګ د اور مړ کولو او زخمیانو ته د ابتدایي درملنې تربیت او سامان ورته هم ورکړل شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
په بلوچستان کې د ګیاسو د محکمې چارواکو ویلي هر کال د ژمي یا یخنۍ په موسم کې په صوبه کې د ناپوهۍ له امله له ګیاسو نه د خلکو د مړینې پیښې رامنځته کیږي. د چارواکو ویل په کار ده چې د حفاظت لپاره علما په ولس کې د پوهاوي کار وکړي. دا خبره تېره ورځ په کوټه کې جوړه شوې په یوه دستوره کې شوې ده. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د ګیس ادارې تر اهتمام لاندې د کوټ پرس کلب په ودانۍ کې یوه دستوره وسوه. په دستور کې په ګڼ شمېر کې مذهبي عالمانو او شاریانو ګډون درلود. په دستور ته په خپله وینا کې د ګیس ادارې چارواکو وویل چې د زمي یا یخنۍ په موسم کې زیاتره خلک د شپې پر مهال د ګیس ایټر بل پرېږدي او ویده سي، چې له امله یې د مرګو پیښې رامنځته کیږي. دوی پر عالمانو غږ وکړ چې هغه د ګیس د نقصاناتو په اړه د خلکو د پوهونې لپاره خپل کردار ولوبوي. په دې اړه د ګیس د ادارې ځایي مشر شمس الله کاکر نور حال څه داسې راته بیان کړی.
خلک دا ګیس کې په استعمال کې لږ بی احتیاطي کوي، د شپې ګیس لګېدلې پرېږدي دوی داسې، او کوټه یې پر بند کړي، نه کړکۍ خلاصې، نه دروازه خلاصې، او نه بل یو ځای د هوا د تازه هوا د راتګ بندوبست. له دې وجې څخه چې دوی داسې اکسیجن پکې ختم شي، ګیس خو را روان دی لیکن هغه لمبه بلېده ختم شي، هغه خلک سوکه سوکه داسې د نشې مرګ دی، ډېر خوږ مرګ دی. په هغه مرګ باندې ویدسې اول خوب راولې، معلومه مرته چې زه اوس مرم، لیکن دغه خوب پر غالب خوند ورکوي. په دغه حال کې د ده وفات وسي. تر چې خلک د ګیس په استعمال کې احتیاط کوي، نو به دوی له دا واقعاتو څخه بچاو شي.
پر دې مهال مذهبي عالمانو تسلي ورکړه چې دوی به د جمعې په خطبو کې و اولس ته د ګیس د نقصاناتو په اړه درس ورکوي، چې دغه ډول د قیمتي انسانانو ژوند خوندي سي. په دې ترڅ کې د کوټې یو مذهبي عالم سید محب الله آغا زیاتوي،
دا یو ډېر ښه پروګرام دی. دا په کار چې پار زموږ پار شار کې اوسې، خاص کر په پښتني علاقه کې چې په کوم علاقو کې ګیس تللی دی، باید دا جدا پروګرام هلته په هر شار کې اوسې، او هغه خلکو کې د ګیس د ایټر د استعمال په حواله یا د ګیس د ایټر چې کوم دغه دی نقایص دي، چې مثلا یا دغه پایپ ناقص وي، یا دغه ایټر ناقص وي، او دغه د وجه څخه چې کوم حادثات کیږي، یا د شپې ګیس خلاص پرېښول د خپل کمرې د ګرمېدو لپاره، یا دا رقم عمل چې هغه شران تورم جایز نه وي، لکه د ګیس بیجا استعمال چي دي. دا ټول شان په باره کې دا پروګرام چي دي، دا ډېر اهم دی. په کار دي چې علما هم په دې کې برپوره حصه واخلي او عوام هم واخلي.
د دې ونې ورد چې تیر کال په صوبه کې شپږ کسان د ګیس له امله وژل شوي او دیرلس نور ټپیان شوي وو، او په تیر څلورو کلو کې د وژل شوو کسانو شمېره 25 او ټپیان د 30 څخه زیات شوي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د سعودي سفارتخانه پاکستان ټراویل ایجنټ اسوسییشن ته ویلي چې نرخزیانو ته د عمره ویزې لپاره نه خو درخواستونه ورکوي او نه د ترې اخلي. په دې اړه ټراویل ایجنټانو ته یو خط هم استول شوی دی. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رفت انجم نور تفصیل راکوي.
پاکستان کې د ویزو او د بهر ملک ټکټونو کاروبار کوونکو د ټریول ایجنټس او اهلکارانو مطابق د سعودي سفارت لخوا ورته ویل شوې دي چې نرخزیانو نه دي د عمرې درخواستونه نه اخلي. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه د پاکستان ټریول ایجنټ اسوسییشن ته لیږل شوی خط کې ویل شوی چې نرخزیانو ته د عمرې ویزې درخواستونه نه ورکوي. د نوم نه ورکولو په شرط د پېښور یو ټریول ایجنټ د دې خبرې تصدیق کړې او ویل چې اسوسییشن هغوی ته دا حکمنامه یو ورځ وړاندې جاری کړې ده، خو د درخواستونو نه اخیستو څه وجه ورته نه ده ښودلې شوې.
سعودی کونسل جنرل در طرف نه مونږ ته یو نوټیفیکیشن جاری شو چې هغه کې مونږ ته سټریکټلی منع شو چې تاسو به د ترانسجنډر ته سکه څنګه ویزا نه شو کوي. سعودي هغه مونږ پرون دا ویزا نوټیفیکیشن ملو شو چې تاسو به دې ته ویزا نه ورکوي، او ایس سچ هغه سره ګراوند یا هغه ایس کې سم ریزن نه دخلي چواله.
پاکستان ټریول ایجنټ اسوسییشن یو ځوابار چارواکي نو مو چې کله د دې معاملې په اړه پوښتنه وکړه چې سعودي سفارتخانه د درخواستونو بندیز په اړه څه وجوهات وړاندې کړي دي، نو هغه وایي چې زه په دې حق له هیڅ معلومات نه لرم. بل خو د خیبر پختونخوا د نرخزیان صوبائی مشر فرزانه وای چې هغوی ته د سعودي چارواکو په دې فیصله افسوس دی. د دې په وینا چې نرخزیان لوړان د خپل حقوقونو نه محروم دي، په هغه کې داسې فیصله راتلل د هغوی د پوهینې بهر ده.
جما همخ کې پروګرام داري چې زمونږ سونه فاجا سره دی، په دې باندې زمونږ روزو مونږ باغې تخپل په طرف د خپل ترانزیکشن د طرف باغې ته مونږ یو احتجاج حق لیکو چې لکه داسې نه دی پکار. تاسو دنیا ته څه ثابتول غواړئ چې مونږ کلمه نه دا ویلې، یا ته دا ثابتول غواړئ چې مونږ په وخت کې باندې ویل شوی او کنه دعوت ثابتول غواړي چې مونږ په دغه ځای کې دا چا دا خبرې شو کړې دي، نه هغه خپل مسلمانې باندې هغه د چیرې زه مسلمان نه یم.
خود مذهبي چارو کارپو پروفیسور ډاکټر دوست محمد خان وایي چې دا مسله د نازک نوعیت ده، باید په دې اړه د سعودي حکومت د موقف انتظار وکړي شي چې ولې داسې فیصله کړي. خدا هم کې دې شي چې د محرم او نامحرم کې دوه پالیسۍ تلانه دا قسمه فیصله راوړاندې شوی وي
چې ما لګ د کم
مطالعه ده چې زمونږ فقهاء کرام دا ویل دي چې دا بکتې شي چې دا ټرانسجنډر کا مایل با نارینه ای اندې د سړي طرف سره رجحان لري د کپړې د ویښتو هغه د شرونه د سړي غو اختیار کړی وي نو په دبه نه بعد مذکر یعنی دا میل قوانین نافذ کی گی او کده دا شروع نه دا زنانا کپڑے جامع لتے او عادتونا و رخ راس کا کیا نفتے پستے کری وی زنانا و سرا نو اس پا دا بدن بدا زنانا و والا تعلیمات یا قوانین نافذ گی زما چی کم فهم دے زما چی کم نظر دی اغا دا دے چی عموماً پا پاکستان کی چی کم ٹرانس جنڈر دی پاگی که میجورٹی اغوی دا زناناو شکل اختیار کری وی او دا زناناو دا پارا چه حج تزی یا عمری تزی ناغی دا پارا محرم ضروری دی نو دی وجه نا چونکه دا دی ترانس جنڈر سرا محرم نوی نو کدیشی دا غیو وجه وی
دا نرخزیانو او دا اغوی حکونو لپارا کارکون که اداری وی چه که سعودی حکومت دا فیصله کوی نو اغوی با دا خپل حق لپارا پا نڑیوا لکچه آوازو چه توی او خپل تحفظات با دا اسلامی ملکونو تنظیم و وائسی تا براندی کوی رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره امجزي په شان ودرې کوم د څه ماده
کې به خام مضبوط تعلیم به حاصلو
د شو نجونی پندې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده پندې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي
نیشنل انٹرسٹ مجلې لیکي چې افغان حکومت غواړي چې په دغه هیواد کې ترقی او سوکالي راشي نو پکار ده چې شخصي امنیتي کمپنو لپاره یو جامع قانون جوړ کړي او د لویو منصوبو د امنیت لپاره کوټلي امنیتي اقدامات وکړي د دغه لیکنې مهم ټکی له مجید بابر اورو
امریکایي مجله نیشنل انټرسټ په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د امنیت په موضوع لیکي چې د روان کال د اگست په 23 نیټه په کابل کې په امریکن پوهنتون ترسره شوي ترهګریز برید په اړه د تحقیقاتي راپورونو نه دا څرګندېږي چې دغه هیواد کې د امنیت ستونزه ډېره پیچلې شوې ده د راپور له مخه په دغه برید کې وسلوال ډېر په اسانه توګه د پوهنتون ودانۍ ته ننوته دولس کسان یې ووجل او سلور سلویخت نور یې جوبل کړل د مجلې په خبره د غبرید په هغه هیواد کې د نورو امنیتي خطرونو ترڅنګ یو ډیره ناوړه پیښه وه خو افغان حکومت د امریکن پوهنتون انتظامیه ته د پوهنتون د دوباره پرانستل دې خبرې سره مشروط کړی دي چې کچري پوهنتون د امنیت لپاره د شخصي امنیتي کمپنو خدمات واخلي نو هله پوهنتون پرانستی شي حکومت پوهنتون ته ویلی دي چې په حکومتي امنیتي ځواکونو ډېره تکیه نه کوي خو د پوهنتون انتظامی مجلې ته ویلی دي چې په شخصي ساتونکو ډېرې زیاتې پیسې لګي او دوی دغه خرچه نشي برداشت کولی مجله زیاته وی چې د امنیت د ستونزې ته په کتو سره دغه هیواد کې بهرني سرمایه کار اوس کېدای شي نورو هیوادونو ته مخه وکړي ځکه چې دغه ډول جنگ زده هیواد کې شخصي ساتونکي ساتل په مالي توګه ګرانه خبره ده مجله لیکي چې په هر هغه هیواد کې چرته چې شخړه دوام لري د پرمختګ سرمایه کاری او تفاهم 90% تعلق د امنیت سره تړلی وي او ترقی بغیر د کافي امنیت نه ممکنه نه وي خو کچېرې افغانستان کې د امنیت لپاره د شخصي کمیانو طریقې کار د قانون دایره کې راوستل شي نو بیا د بهرنو سرمایه کارو لخوا زیاته سرمایه کاری ممکنه کېدای شي لیکنه کې راغلي چې په دې نږدو کلونو کې افغانستان د سرمایه کارۍ په مت کې ډېر د پام وړ پرمختګونه کړي دي لکه د بیلګې په توګه د افغانستان پاکستان او ترکمنستان د توانایي کاسا یو زر منصوبه او بل د بهار بندر منصوبه خو د دغو دواړو منصوبو پرمختګ ډیر په ورو روان دی او د هغې لویه وجه په هغو لارو خراب امنیت دی چرته نه چې دا منصوبې تیریږي د دې نه علاوه د لسو اربو ډالرو د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه هم دا مهال د خراب امنیت له امله د ځنډ ښکار ده
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک دي به شک چوپه دي
ډیره سخت روان دي یا هر څه ته دي
څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د ماسپخین یو نیمه بجا او شو لند خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
ستوري مشه د یو خمم خبرونه په خور های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی چې له هوا د ترکی او استادانو د وستلو عمل ودري. پاکستان د چرشنبې په ورځ په رسمي ډول اعلان وکړ چې د هیواد جګپور ډیپلومیټ به په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په کانفرنس کې برخه اخلي. د پاکستان ترهګرۍ ضد عدالت 50 تنو ته د دوو عیسویانو د وژلو په جرم کې د مرګ سزا ورولې ده. دغه عدالت په لاهور کې پر نوم دارز 8 تنه نور د دې پیښې په تړاو په 2 کاله بند محکوم کړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک د پېښور په حیتآباد کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د سیف حیتآباد د پروژې پرانسته کړې ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي پاکستان او یو این ایچ سی آر په دې رضا شوي دي چې د ژمي په موسم کې له هغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي خبرداري ورکړې ده چې کچېرې په ایران یو ځل بیا بندیزونه ولګول شي نو هیواد به خپل رد عمل ښایي. دا ترکیه په جنوبی خار ادانه کې نن دی حکومتي ودانې مخې ته موټر بم چودن لیک تر لګ 2 تنه وجلی او 14 نور ټپیان کړی دي. چارواکي وایي چې دا یو ځانمرګي برید وو. تر اوسه د برید ذمہواری چا نه ده منلې. او ایران د اسرائیل د تور نه به بنسټ بللی چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو شمیر غړي د ملکی الوتکو له لارې د لبنان حزب الله ډلې ته وسلې دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال رفت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
جنگ رسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان لخوا وړاندې کړی شوی قرارداد چې د خپلواکۍ حق دی بنیادی انساني حق تسلیم کړی شي د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی سماجي انساني او ثقافتي امور کمیټې 13 ورځ په متفقه توګه دغه منظور کړی دی کوم چې یقینا غټه کامیابی ده. د څه لپاره چې پاکستان د 1978 نه خپل حل ځلې کولې. ادارې وایي چې قرارداد د هند واک د لاندې کشمیر کې د تیرو 2 لسیزو راهیسې د رایې حق اخیستو تحریک ختمولو او د هند حکومت لخوا د زور او ظلم پر شامنظر کې وړاندې کړی شوی. په دې قرارداد کې خپلواکۍ حق غوښتو باندې فشار اچولو لپاره فوجي مداخله غندنه هم شوې. د دې قرارداد نه باندې یوازې هند واک تر لاندې کشمیر بلکې د فلسطین 1 لسیزو ته هم وده ترلاسه شي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان خارجه چارو دفتر مطابق قرارداد وړاندې کولو کې چین، ملیشیا، برازیل، ایران، نایجیریا، سعودي عرب، لبنان او جنوبي افریقا په شمول 2 اویا ملکونو مرسته کړې. د سنرستو چې په 3 نوي ارکان مشتمل د ملګري ملتونو دغه کمیټې دا قرارداد منظور کړو. دا قرارداد په داسې وخت کې منظور کړل شو چې یو خوا هند واک تر لاندې کشمیر ولس کې د آزادۍ نوې جذبه ښکاري او بل خواهین په کشمیری ولس ظلم کوي او د کنټرول کرښې مسلسل خلاف ورزي کوي. اداري په وینا چې 13 ورځ نیلم سیمه کې یو مسافر بس په نښه شو او لس وګړي پکې وژل شو. د سنه چې دا واضح ده چې نړۍ د دې معاملې نه بې خبره نه ده. اداري وایي چې دا قرارداد به راتلونکې میاشت کې په جنرال اسمبلی کې وړاندې کولی شي. په کمیټې کې په غټه سره تر دې حمایت کولو نه پس دا تمه لرلې کېدی شي چې په اسمبلی کې منظورېدو کې به هم دې ته سخن مخې ته نه راځي. اداري اخره کې وایي چې دې نه پس ضروري ده چې د کشمیری ولس د خپلواکۍ اختیار لپاره په نړیوال او په سفارتي سطح دا مهم زیات نه زیات موثره کولو لپاره ټول ممکنه لارې خپلې کړی شي. ایکسپریس رسپانه په خپل ادارې کې لري چې بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د قانون نافذ کولو ادارو په اهلکارانو د شرخوخو حملې روانې دي. د څه چې زر تر زره مخنیوي کول ډېر ضروري دي. ادارې وایي چې د چهارشنبې پر ورځ په پېښور کې د فقیر آباد تانې په حدودو کې د اف سي په ګاډي حمله کولو سره درې اهلکارانو وژل شو او د شپږ اهلکارانو په شمول 8 کسان زخمیان شو. په روان کال کې هم د دې طرز بمي چاودنو او هدفي حملو په نتیجه کې یو شمېر اف سي اهلکارانو وژل شو. ادارې زیاتوي چې بل د شرخوخو عناصرو پر ضد کاروایانې هم شوي دي خو بیا هم صورتحال سنګین دی. د ملک دښمن عناصرو هلو ځلو پر ضد اپریشن ضرب اس په کامیابۍ سره روان دی خو دا شانګیو نیمه پیخه راپېښېدو نه پس دا ښکاره کېږي چې د وسلوالو لپاره به سخت لارې خپلول وي چې دا شان د انساني ژوند زیان نه کېږي. اداري اخره کې وایي چې استخباراتي ادارو ته به هم خپل نیټورک مضبوطول وي او د معلومات شریکولو نظام به مؤثره کول وي چې دا رنګ ملک کې د منفي هلو ځلو پر وخت معلومات کېږي او د هغې خلاف په وخت کاروایي کولی شي او د داسې پیښو مخنیوی وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
یا اکنامک ٹائمز په رپورٹ کې لیکي چې هندستان مخ کې تر دې چې په امرتسر کې د ایشیا زړه کانفرنس جوړ شي له افغانستان سره د نوو مرستو ژمنه کړې دي. رویټرز اژانس بیا په هرات ولایت کې د زعفرانو د کرکیلې د زیاتوړو په اړه یو مقاله لیکلې ده چې پکې راغلي زعفران د غریبو افغانانو لپاره د کوکنارو ښه متبادل دی. نجیب عامر د دواړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
هندی ویبپاڼا اکنامک ټایمز لیکي د افغانستان سره د بیا رغونې مرستو په تیزولو هند خپل هغه ژمنه پوره کوي چې دغه جنگ ځپل هیواد به د ترقۍ له لحاظه په خپلو خپو ودروي. دا لاغې سورز وړاندې ده چې په امرتسر کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس د نریندرا مودی د حکومت په نوښت او قربتوب ترسره کیږي. د دسمبر په څلورمه نیټه په هند کې د آسیا زړه کانفرنس کیږي او لاغې وړاندې دغه هیواد د افغانستان په مزار شریف ښار کې د یوې پخوانۍ کارخانې د بیا فعالولو، په بلخ ولایت کې د هوایي ډګر د ځغاستلیک یا رنوې د جوړولو او د سلما اوبو بند د مهارولو استعمالولو کې د مرستې ژمنې کړې دي. هند والا مخې د سلما اوبو بند په خپله مرسته جوړ کړی دی. کارپوهان وایي د هند په کومک د ماربلو کارخانه به زر په مزار شریف کې خپل تولید پیل کړي. هندوستان د طالبانو د نظام له راغورځېدو وروسته د افغانستان سره د $2 بلیون په اندازه د مرستو ژمنه کړې سو د دغه هیواد اقتصاد پیاوړی شي. بل پلو رایټرز خبري اژانس لیکي چې د افغانستان په هرات ولایت کې د زعفرانو کر زیات شوی او په دې کرونده کې ځایي میرمنې هم برخه اخلي. زعفران د نړۍ تر ټولو قیمتي مساله ده چې یو کیلوګرام یې د $2,999 پورې خرڅېږي. اژانس لیکي په افغانستان کې چې خلکو به پخوا کوکنار کرل، اوس ورته زعفران یو ګټوره متبادله فصل ده. د افغانستان بزګران وایي کله دوی سره مرستې وشي نو د زعفرانو تولید کې نور پرمختګ هم ممکن دی. د ګل احمد په نوم یو بزګر وایي د کوکنارو په پرتله زعفران ډیر ګټور دي، ځکه چې د کوکنارو په وجه په ټولنه کې منفي تاثیرات خورېدل، خو د زعفرانو کر بیا منفي اغیزې نه لري.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خو وډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واګداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلي ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر خپل انتظامی ډله جوړولو کار کوي، نوموړي د کمپین پر مهال د آب و هوا په اړه د پیرس تړون څخه د وتو لژمنې پر شا شوې دي. د نیویارک ټایمز له مدیرانو او خبریالانو سره د مرکې پر مهال ډونلډ ټرمپ اشاره ورکړه چې په رښتیا هم فکر کوي چې د انساني کړنو او نړیوالې تودوخې له یو بل سره تړون شته. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مرکې پر مهال ډونلډ ټرمپ د پاریس د آب و هوا تړون په اړه وویل دی به خپل ذهن خلاص ساتي. د انتخابي کمپاین پر مهال نوموړي چاپیریال ساتونکي او ساینسپوهان هغه وخت حیران کړل کله چې په جار وویل امریکا به د پاریس له تړونه راباسي. د مرکې پر مهال نوموړي د خپل ډیموکرات ګوند سیالي هیلری کلینټن په اړه هم خپل دریځ نرم وښود. د کمپاین په وخت ډونلډ ټرمپ ویلي وو که ولسمشر وټاکل سو نو د هیلری کلینټن له لوري د هیواد د بهرنیو چارو وزیر په توګه د شخصي ایمیل مقدمه به څیړي. نوموړي وویل هیلری کلینټن ته هیڅ تاوان رسول نه غواړي ځکه چې دې بېلابېل کړاوونه او ځورونې لیدلې دي. ډونلډ ټرمپ د جنوري پر 16 نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي. په مرکه کې دا خبره رد کړه چې له روس سره به تعلقات ته لسره کتنه کوي. البته نوموړي خپل دریځ تکرار کړ چې باید واشنگټن او ماسکو په تیره بیا د شام په اړه اړیکې ښې کړي. د دې ترڅنګ نوموړي هغه خبره بیا وکړه چې د امریکا د عراق جګړه د دې هیواد د تاریخ تر ټولو لویه غلطی وا. ډونالډ ټرمپ د شام د شپږ کلنۍ جګړې په اړه وویل دی په دې حق له ډېر ښه نظرونه لري خو نور جزئیات یې ورنه کړل. نوموړي زیاته کړه پکار ده دوی په شام کې روان لیونتوب نور پای ته ورسوي.
داو عبدالحی کاکر ڈان رسپانا لکھی چې په پاکستان کې د ترګرې په پیښو کې د نورو کلونو په پرتلا 2015 کال کې کمی راغلی خو د دې باوجود د وسلوالو ډلو مخنیوي یو چیلنج دی. د مقالې نورې برخې لګول ایاز اورو.
ڈان رسپانا لکھی چې شمیرې د ټکو په شان قصې بیانوي. په پاکستان کې په دې وروستو کلونو کې دغه شان قصې د غمونو نه ډکې وي. رسپانی د نړیوال ترګرې فهرست د شمیرو حواله ورکړي او لکھی چې تیر 2015 کال کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې شپږ سوه و اویا کسان وژل شوي ول. په مجموعي توګه پاکستان په نړۍ کې دریم هیواد دی چې د ترهګرۍ په پیښو کې په مرګ ژوبله کې کمی راغلی. په هغه فهرست کې عراق او نایجیریا په لومړي او دویم نمبر دی. ډان ورسپان لیکي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې 10% کمی ریکارډ شوی. د پاکستان ترڅنګ شپږ اویا نور هیوادونو کې هم تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی و. ورسپانه لیکي چې دا د پاکستان لپاره ښه خبر دی که څه هم د ترهګرۍ سوري په قلار لري کېږي خو په مستقبل کې چیلنجونه پراته دي چې باید پرې غور وشي. ډان ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره چیلنجونه موجود دي خو په دې کې نوي رجحانات هم مخې ته راځي. د مثال په توګه اسلامي دولت وسلوالې ډلې په بلوچستان کې شاندوراني په مزار برید وکړ او په سمدستي توګه د عامه خبري اجانس له لارې د هغه برید زمواري قبول کړه. که څه هم په پاکستان کې پخوانی ترهګر ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان په ختمېدو دي خو نوې ډلې په دوامداره توګه رامنځته کېږي او ویره تر خپروي.
دا ګل ایاز نتا سو د ډان رسپانې د یوې مقالې مهم ټکی اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د ځوانانو د ټولنیزو ستونزو په باب یو ورځنی علمي او څېړنیز سیمینار جوړ شوی. سیمینار ویناوالو په افغاني ټولنه کې د ځوانانو رول با ارزښت او بل او ټینګار یې وکړ چې کچره په افغانستان کې د روانو ناخوالو پر وړاندې ټول ځوانان په یو صف کې ودرېږي نو دغو جنگونو ته به د پای ټکی کېښودل شي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د افغان حکومت چارواکي وایي کچیرې د افغاني ټولنې ځوان قشر په دې هیواد کې د شته ناخوالو وژنو او رانیو پر ضد په یو غږ راپورته شي نو روان جنګونه او مرګونه به ختم شي. چارواکو یاد سرګندونې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د ځوانانو د ټولنیزو ستونزو د څېړلو په باب جوړ شوي علمي او څېړنیز سیمینار کې وکړې. د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر محمد ابراهیم مشفق د ناستې ګډونوالو ته وویل که چیرې ځوانان په خپلو کې یو موټی شي او د نظام د ټینګېدو لپاره هڅې وکړي نو دا جګړه او زیانونه به یې پای ومومي.
که ځوان په ملي مفکوره په اسلامي او افغاني اهدافو دا په دې صداقت یورې میدان ته ووتو د افغانستان کې نن څومره جنگونه مرګونه دي. که دا ځوان یوه حرکت وکړو هیمو عسکر بیا نه ویژل کېږي هیمو نظام ته بیا څوک بد نه شي کتله.
په دې سیمینار کې له شفاهي ویناو سربېره یو شمېر کسانو د ځوانانو پر ستونزو خپلې برابرې کړې مقالې هم ولوستې. مدني فعال محمد جلال حق زدران په خپله مقاله کې د ځوانانو ځینو ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
بهرنیو هیوادو سره داسې تړونونه لاسلیک کول چې له مخې کولی شي افغان ځوانان د کار لپاره هلته لاړ شي. فساد مخنیوي لپاره د زړه له کومې ګامونه پورته شي. د بیکارۍ د منځه وړل ډډمن امنیت رامنځته کېدل د پرارونو مخه نیوای شي.
په ټولنه کې د ځوانانو په شان نجونې او ښځې هم له ګڼو ټولنیزو ستونزو او ناخوالو سره مخامخې دي. د نجونو له ډلې شمیم څانګې په خپله مقاله کې د پیغلو او مېرمنو پر وړاندې د ځینو بې عدالتیو خبره وکړه.
لکه څرنګه چې د یو ځوان هیله دا ده چې واده یې له یوې ښې تعلیم یافته نجلۍ سره وشي ښه په شان او شوکت واده وکړي. همداسې نجونې هم هیله مندې دي ځکه چې هر انسان زړه لري او هر زړه امیدونه. خو دلته پوښتنه دا ده چې آیا د کومې پیغلې څخه چا دا پوښتنه کړې چې د نیکه په عمر سړي ته دې ورکوم آیا ستا خوښه ده یا نه؟ ورور دې قتل کړی ستا خوښه ده او که نه چې په بدو کې ته لاړه شي.
د خوست د ولایتي شورا غړي نعت بیبي عمري بیا ځینې چارواکي په دې ملامت کړل چې یوازې د سټیج پر سر ژمنې کوي.
تا سره کوم ظلم پاتې دی چې نه کېږي راولاړ شئ. څوک چې ظلم کوي د ظالم مخه ونیسئ. څوک چې ښه کار کوي هغې نه سپورټ حمایت وکړئ. خو تا بیا هم درته چې په دا سټیج باندې ډېرې خبرې شي خو یو ځوان را ولاړ نه شئ چې دا به کله کېږي.
په خوست کې د ځوانانو د ستونزو د څېړلو جوړ شوي علمي او څېړنیز سیمینار ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین او سرپرست وزیر کمال سادات په خپل تلیفوني پیغام کې د یاد ولایت د ځوانانو لپاره د ځینو نویو پروګرامونو یادونه وکړه. کمال سادات ویل په نږدې راتلونکي کې د خوست د عدم آباد په سیمه او همدارنګه په مرکز د خواجه متون غونډۍ د پاسه د ځوانانو لپاره د مجهزو تفریزایونو جوړولو د فن او نقشو کارونه بشپړ کړي او شربې په خوشکي عملی چاره پیل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی. د هفتوار پروګرام تاندهیلی د نن په تاندهیلی خبرونه کې د جمعیت العلماء اسلام ګوند خیبر پختونخوا د صوبای سملی د غړي نجمه شاهین سره په صوبا کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو په بل خبرې کوو. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
په تاند ایلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د جمعیت علما اسلام ګوند د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غړي نجمه شاهین سره خبرې کوو.
درجه کې یو وجه خدا او کنه چې دا پنجاب کې یو بل پاس سندا بل پاس شو خواتین حقوق ته بار نو هغه نه پاس هغه باندې ډیر لکه هغه تاسو کې دا څنګه خانه وو.
دا به هم باورې د پاکستان په سنت کې یو قرارداد وړاندې کړل شوی دی چې باید په اسلامي نظریاتي کونسل کې د ښځو شمیره زیاته کړل شي.
او کنه ای کی د خزو کارکردگی زیاتول غواړي نو بیا به ای کی د کونسل ممبرشپ کې به نمائندګي ورته زیاتوي او داغي په ورکینګ کم ماحول د کډیو الته د ورته پراپر تنظیم وکړي شي.
نجمه شاهین د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی ده. نجمه شاهین د کوهاټ تیوي سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. په خیبر پښتونخوا کې پر ښځو د تشدد د مخنیوي په اړه بل په دې وروستیو کې د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا مسترد کړل شو. دا چې په اسمبلی کې آیا ښځې غړي د دغه بل په اړه څه بحث کوي په اړه نجمه شاهین وایي.
بس دا سیو کنه دی باندې خود دی کالا کالو شو لکه مو ته دا شنلی ته راغلو کنه دا مغه دی دا مخ کیندا هم مغه بیر شو کنه نو دی کی دا بل وو او دی کی دا بل پاس نه شو. بس دی باندې ډیر کار شاو او کی راغلو نو سم دی گیټ شو نظریاتی کونسل خود دی کو نو هی نه مخ کی شنلی ته راغلو کنه نو دی باندې بیا دي کې مسله دا راغلي چې څنګه راوښو نو دي دا مسله راغله دي چې ټول مطلب علما او خاص کر چې اعتراضات دي نه نو هغه سره کې نه ونه کوم ام ان پی کم دي مفتي دي هغه سره کې نه ونه هغه کم دي کم کم دي کې باندې شک باندې هغه اعتراض نه نو هغه بوله لري نو دي باندې ډېر کال او شو میټینګ زمو شو دي باندې ډېر کار شو او اسلام کې خو ډېر سختي خو نشته لیکن
دا چې جمعیت علماء اسلام ګوند اولی په صوبه کې پر ښځو د تشدد د مخنیوي او د دوی د حقونو د خوندي ساتلو د بل مخالفت کوي په اړه یې نجمه شاهین وایي.
درجه کې یو وجه خدا او کنه چې دا پنجاب کې یو بل پاس سندا بل پاس شو خواتین حقوق ته بار نو هغه نه پاس هغه باندې ډیر لکه هغه تاسو کې دا څنګه خانه وو نو هغه نه پاس ته مو بل راغلو مو نه وخت ته چې اوس امر باندې دا پیښه دا سی باندې میټینګ کې دي او مختلف هغه کې دا بیا راغلو چې نظریاتي کونسل کې دې په نو دا ټول دی هغه کې چې دا ویل راځي چې څه وایي اوس نو خپل خواتین کاستول پارلیمنٹری خواتین کې دي تمام پارٹی والا مو خپل لغایو جوړ کړی دا وومن کو کاستول کړی دا خواتین لپاره او دې دین اترو دا بل مو اس دې باندې ټول خزي او سمته مو ول مادي هغه سره دې ډسکشن هم کوو دا بیا کم شک باندې اعتراض دي کنه هغه اور کی برابر کوي او بیا او څه بیا دا څه طریقې سره دارا شي چې دا زدا ختم شي کنه دا کا اعتراض اور کی په دې کې ډیر اصل هو مو خو دین کې تاسو ته مې ویل چې بالکل لښتا او مو حقوق ته دي خواتین ته کوم حقوق مو اسلام کې ورکړل شوی دي کنه هغه استاسو دا اور کی مانس کې دا د څه خبرې راشي کنه چې دا بالکل مو هغه نه خلاف دي مو مذهب نه خلاف او کوم هغه خبرې راشي نو هغه باندې دا اعتراض مطلب خواتین ته خواتین هر ډپارټمنټ کې هر شي کې مطلب اسمبلی پوری اوس مو جمعیت دا کنه د جماعت اسلام دا دوه کې خاصې د څه بار وته له اسمبلی تک راغلو نو دي کې پابندې هلي لیکن اخقل حیا اخقل پردی سره اخقل کم مذہب مو ته اجازه تیر کوي هغه سره مو پکار ده هغه سره چلی کی کنه او دي کې لکه دې رون کې ماس کی خبرې استاد نه دې خبرې استاد دې بالکل
نجما شاهین د اسمبلی په هغه خوځو غړو کې راځي چې د اسمبلی په فلور یې په ډیرو مسلو خبرې کړې دي. هغه وایي دا کوشش کوي چې د خپلې سیمې مسلې په اسمبلی کې بیان کړي.
لکه خپل کوشش کی خو ډیر لګیا او ما خو بزنس ډیر زیات ده کنه. ما بزنس مطلب پور ضلع والا موتیجا ڈیر دی او ضلع خاص کر ری والا مطلب کوشچن میں دی کال ٹینشن ہم دی اخا ٹول مطلب ری کی او ڈیر دس کی جو لکا فرسٹ سال کی جو فرسٹ نمبر بند ہے پل صوبے بزنس کی اگر سینڈی کی یا اس ٹاپ ٹین کی ہم فرسٹ نمبر میں دا اگر فرسٹ ٹائم میں دا کنا فرسٹ ٹائم میں سم لگانی ہم اخبار لے لا کے ہاسپٹل سی اسکولوں میں سی دا کم آگا دیا گئی بند بند آز پریویلیج کمیٹی ممبر ہے ہم پریویلیج نمبر ون کمیٹی دا اخبار کوشش کی لگ گیا ہے ہم کم مانا خاص کر جنے لیول بندے صوبے لیول پہ میم ڈیر کاری اس ہر ڈپارٹمنٹ میں کوشچن اور پوزیشن کے ہم لیکن بیا ہم دی سارا ڈیر فرق ڈپارٹمنٹ والا منسٹر اور حکومت لگ دا حکومت دس جت دو اخبار لگا نہ خالی جانا ذمہ داری نہ خالی بالکل لیکن بیا ہم ڈیر فرق لگا لے گا.
د نجما شاهین نه مو پختل چې په اسمبلی کې دننه خزي سم مشکلات لري او آیا دوی ته د سړو غړو غونډې یو شان د خبرو کولو مواقع ورکړل کیږي کنه؟ په جواب کې دا وایي
مشکلات خو ډېر دي. اوار خو د سیدا حکومت راغلو نو احمد خان عمران خان پالیسی باندې نو خپل ان پی اس پوینه شو چې د سه پالیسی دا د څنګه چلېږي دا سب یو کال خو دې تیر شو بیا لګ بوم اور باندې پوي شو دا لیکن لوگوں کرپشن اور ایجوکیشن اور ایجوکیشن کے لگ تبدیلی کا کرے گا لیکن دس ادا کے اس دو کمیونٹی میں علاقے ہاسپٹل ایشو خیستے ہوگا نا آگے باندھے کوشچن کمیٹی کا لاڑ ہو گیا کمیٹی دل کر رہا لوگ مطلب دیر آگے باندھے ایشو لگا اس کوشچن کے راہ لیا دو منسٹران نہ بھی لوگوں کو روم پورا نہ بھی یا کمان کورم نشاندہی اجلاس ختم کی تو اخبل حکومت والا چی کنا آغا کسان پورا نہ رسی نو اپوزیشن ہر وقت پورا بھی او کم بزنس راشی نو دیوانے بالکل انٹرسٹنگ نہ بھی بس دس لگا اسمبلی دس اور چالی دار لگا ٹو کی خبر ہے اوال کو منہ پوئی رہ اس ہو رو بند پوش ہوتے بس دا وقت پہ رہی ہو اخبل سائن گئی یا لاش یہ دو بالکل دا ہر نشتہ کے اسمبلی لگا منہ ہوئی جو سنو ٹول اجلاس اٹینڈ کرو یا کم ختم کی گی واپس رس.
نجما شاهین وای اکثر دوی ته فند هم نه ورکول کیږي. هغه وای اوس هم په اسمبلی کې د فند او یا نور اسانتیاو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري.
ډیر مسله خود سی وکنه اوس خو خزی ډیر بار هم راغلو هر فیل کې نشتا خو مو کم ماشه دا ماشه کې کم یو لکه ماین یو شوی دا ټولو یو ماین دا یا هغه خوشتا لکه خزا ډیر مخکې راشي کنه هغې ته مغه نشته شروع کې خو موته دا ډیر راوتې اوس هم مو ایم پی اے جو شو مو هغه رایټ نشته کم جو ایم پی اے والا رایټ وي ادې لپاره چې مو ریزرو سیټ وي یا مو یو خزا یو هم داسې دو ګاډي کنه چې دا بس اوس دا چې مو خپل یو مومن کو کسټول کو دې باندې مو اخپل لکه اخپل خواتین نه یو هغه جوړ کړو اوس مې ډپټي سپیکر جوړ شو یو منسٹر جوړ نه مخکې نو او لکه دو مغار رای نه ویل کوي کم یو ایم پی لیل والا یا سی لیل ته بالکل نه ویل کوي اوسه پورې نه ویل کوي اوال فن خبر روانو مو تاسو نه نه تاسو بالکل کاری نشته تاسو خالي خزو حقوق نه کار نشته ترانسفر هم یا نالی جوړ کوي یا دا کوي دا تاسو ته فنډ نشته بیا ډېر هغې سره مو ته کم فنډ ملاو شو کم سکیمونه سکیمونه مو ویر کړي نو دا بالکل مو ته بالکل فنډ نه کوي چې دا خزو ته نشته یا غني نه مو صرف ووټ اکاؤنٹ کوي مو صرف هغه اکاؤنٹ کوي او کم رایس چې دی که نه ایم پی اے والا کم مو ته ملاو نه دي څه کوي خواتین ته بالکل دي هغه نظر کوي اس میں خوب پسماندہ علاقے بھی دس علاقے بھی پسماندہ خریدی لگا بالکل دس خریدی کے کور نہ ہوگی لوگوں کے کارن میں اس کوشش کے لگے آئے تھے دس علاقوں تلاش ہو خیو تھے خواتین کے بھی ہر سکوائے اخبل پر بھی اخبل ابھی ارس جائے
او اوس هم رازو دی رپورت ته. د پاکستان په اسلامي نظریاتي کونسل کې د ښځو شمیر سیوا کولو لپاره د پاکستان پیپلز ګوند لخوا په سینټ کې یو قرارداد وړاندې کړل شوی دی. په دغه قرارداد د نومبر په 21مه په سینټ کې بحث وشو. قرارداد سینیټر سحر کامران لخوا وړاندې کړل شوی دی. سحر کامران په خپلو خبرو کې وویل چې ښځې د دغه هیواد د آبادۍ نیمایي برخه ده، نو باید چې دوی ته خپل پوره نمایندګي ورکړل شي. په دې اړه د رابیا اکرم خان نه تفصیل اورو.
د پاکستان په اسلامي نظریاتي کونسل کې د ښځو شمیر سیوا کولو لپاره پیپلز ګوند په سینټ کې یو قرارداد وړاندې کړی دی. اسلامي نظریاتي کونسل چې په مختلفو معاملو پارلمان ته تجویزونه ورکوي، پکې یوه ښځه د دې ملک د آبادۍ د نیمایي برخې نمایندګي کوي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر سحر کامران مشال ایډیو سره په خبرو کې وویل چې اسلامي نظریاتي کونسل لخوا د ښځو په معاملو امتیازي خبرونه یا رپورټونه مخې ته راځي، نو ځکه یې دا قرارداد وړاندې کړی و.
مختلف داسې معاملې دي چې په هغې کې زده ګڼه چې د ښځو په دې کونسل کې موجودګي ضروري ده، او چې د پاکستان کومایندې هغه هم د جنس له توپیره ټولو وګړو ته د برابرې حقوق ورکوي. که موږ خپل آئین ته وګورو او که د ولسي وګړو د حقونو خبره وکړو، نو بیا به هم زوایم چې هر آئینی اداره کې د هغوی نمایندګي د هغې د آبادۍ او د شر مطابق وي.
د پاکستان د آئین 228 شک مطابق چې د ملک ولسمشر به دا خبره یقیني کوي چې په اسلامي نظریاتي کونسل کې کم از کم یوه ښځه د ملک د ښځو نمایندګۍ لپاره موجوده وي. د اسلامي نظریاتي کونسل یوازینی ښځینه غړي ډاکټر سمیه هیل وای چې د ښځو شمیر سیوا کولو خبره لومبی ډیرو چته کړی و چې ښځو ته د دې د آبادۍ مطابق نمائندگی ورکړي شي.
مولانا شیرانی سے پریټنم ورکړي دي، او ما په دې باندې لږ اغي سره خبرم کړی دا چې یادې د ښځو نمائندگی د یو ښځې لکه څه ضرورت دی چې ځل تکي आवाज نه ستیم. یا خو دې بالکل ختمه کیو دا د سړو د علما مونږ دای خادمان یو واسطه چې مونږ د پارسوي نو بس مونږ تقبل ده، او کنه ای کی د خزو کارکردگی زیاتول غواړي، نو بیا به ای کی د کونسل ممبرشپ کې به نمائندگی ورته زیاتوي، او دا غي په ورکینګ کم ماحول د کم انوایرنمنت په اغي کې هم د خزو کارکردگی زیاتول پکار دی، او الته د ورته پراپر تنظیم وکړي شي.
ډاکټر سمیه رحیل په وینا چې د خزینه غړو شمیر سیوا کولو په اړه تر اوسه پورې د کونسل د چیرمن لخوا ورته څه جواب نه دی ورکړی شوی.
د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.